ماس نوریاس جانا خراغ لست
بله زرغونه منګل تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی او د افغانستان ملي امنیت شورا بیا وایي چې امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگتن کې راپورته شوې او د افغانستان دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بګرام هوایي اډې مخته پروند نامعلوم وسله والو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې او دوه نورې ټپي دي. یوې ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې کله اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د هیواد د رژیم د ختمي دعا او د خپل خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت سختدریز ډلې په ویډیو کې په تهران کې د نویو حملو خبرداري ورکړې. بشپړ خبرونه واورئ. د بګرام هوایي اډې مخته پروند نامعلوم وسله والو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې او دوه نورې ژوبل. د بګرام ولسوال عبدالشکور صبوري ازادي راډیو ته وویل د میرمنو د بګرام اډې په لومړۍ دروازه کې تلاشۍ دنده درلوده. دوی امنیتی کارکون کې وی یو نیم بجه بازار ته راوتلې وی چې څه شی واخلي. په همدې وخت کې دوه کسان چې مخونه پټو او په موټر سایکل سپارو د کلشنکو په واسطه په دوی اندازې کوي. روغتیایي سرچینو ویلي چې په ټپیانو کې دی وی میرمنې روغتیایي وضعیت نازک دی. یوې بلې ټپي شوې میرمن بیا ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې دوی ته خبرداری ورکړل شوی و او دوی د موضوع له پولیس سره هم شریکه کړې و، خو د امنیت لپاره پولیسو کوم اقدام ونه کړ. تر اوسه کومې ډلې د بګرام د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون ماین چاودنې څلور تنه ووژل. د لوګر د والي ویان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازدیګر د محمد اغې په د نو سیمه کې شوې او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه چا د لوګر د پرونۍ چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د محمد اغې اوسېدونکي شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ چې د کابل په 15 کیلومترۍ کې پرته ده، په دې وروستیو کې جګړو چاودنو او د وسلوالو فعالیتونو له امله د لوګر په یوې تر ټولې ناامنې ولسوالۍ بدله شوې ده. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې د هیواد ته د اکثره افغانانو د استولو د بهیر ځنډولې یوه درسته تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د چهارشنبې په ورځ وکړه، خو ویل چې د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې جرم یې کړی وي، یا یې چارواکي د خطر پېښولو وړ وګڼي، او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه کوي. جرمني په کابل کې د هیواد سفارت ته نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له یو نیم سل زیات کسان پکې ووژل شول، په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس لخوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دی هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیلې د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومترۍ کې برابرېوزي کار کوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو هم په راپورته شوي کړکیچ د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارچ په نیویارک کې د شمالي کوریا د کړکیچ په اړه وویل
Obviously the Secretary General remains extremely concerned by the ongoing
دا واضح خبره ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. په تیره بیا هغو توندو څرګندونو ته په پام سره چې تر اوسه پورې موږ شاهد یو، د اسلامي دولت څخه د ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره کړې په تهران کې د نوي حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي. په دغه ویډیو کې چې د اسلامي دولت ډلې د اعماق خبري رسنۍ نیخان او پر تهران د جون د میاشتې دو حملو تصویرونه پکې ښکاري. یو سړی چې تورې جامې اغوستي او مخې پټ کړی د حملو دغه خبرداری ورکوي. په تهران کې د جون د میاشتې د غبرګو حملو چې لږ تر لږه 13 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د پاکستان له واکه لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناثبت شویو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پر فیصلې په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل شوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره چې نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې به چې د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی رسیږي نوموړی غواړي وښوي چې د سترې محکمې دغې فیصلې د نفوذ نه کم کړی. نواز شریف وویل د ونه شو کړی چې خپله دریمه دوره بشپړه کړي او په پاکستان کې هیڅ یوه صدر اعظم ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپله دوره بشپړه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه ټوکه اویا کاله په پاکستان کې تکرار شوی او دا هیواد هغه نوره نشي زغملی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې بل چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څېړل کېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړی ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. بلخوا د افغانستان ملي امنیت شورا د هغو راپورونو په اړه وایي چې ویل کېږي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو مسؤلیت سپارل کېږي. وایي چې په دې اړه د افغانستان له دولت سره تر اوسه سلام مشوره نه ده شوې.
افغانستان حکومت سره دې موضوع باندې قطن سره د نیول شوي او یا قطن سره مطرح شوي نه ده.
د افغانستان کډوالو او رسمدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره له ډیرو هیوادونو سره یو ګډ پلان جوړ کړی چې له مخې د افغانانو د په زور ایستلو بهیر ډیر پت شوی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننن چې ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. جنرال جان نیکلسن دا څرګندونې پرون په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په مهال وکړې. ولسمشر غنی بیا وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د تروریزم پر ضد روانه جګړه وګټي. رضوان مرادی نور تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي له تروریزم سره جګړه د نړۍ تر ټولو مهمه جګړه ده چې ګټل یې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول بشریت لپاره مهم دي. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په ارګ کې د ماتې نه منونکي لوبو د مشال د بلولو په مراسمو کې وکړې. جنرال نیکلسن ویل په دې جګړه کې د ناکامۍ د بیې اندازه له تصور پورته ده او موږ باید دا جګړه وګټو. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د ستایلو په لړ کې دا ځواک نه ماتېدونکی وباله. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان حکومت د تروریزم سره پر بریالۍ مبارزه باندې معتقد دی او د تروریزم سره بریالۍ مبارزه موږ دایم ثبات ترسي. په دغه برخه کې نړیوال شریکان هم له موږ سره همغږی دي. د نیکلسن خبرې د دې معنی ورکوي چې د تروریزم سره بریالۍ مبارزه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره نه، بلکې د سیمې او د نړۍ د ثبات په معنا ده.
ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې ویل افغان امنیتي ځواکونه به له تروریزم سره په روانه جګړه کې ګډون کوي. هغه زیاته کړه چې تروریستان کولی شي موږ ژوبل کړي خو ماتولی مو نه شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان به د تروریزم په هدیره بدلیږي. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو په اړه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی دی او د افغان سرتیرو او ملکیانو په مرګ ژوبله کې دا زیاتوالی راپورونه خپرېږي. دغه راز د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ چې افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلام مشورې کوي.
و امر دل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. خو له بلې خوا داسې راپورونه ورکول کېږي په واشنګټن کې، البته دا بحثونه مطرح شوي که چیرې د دغې جګړې مدیریت امریکایي خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لورې د هیواد د جګړې د مدیریت موضوع شخصي ده نه دولتي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لورې له افغان حکومت سره نه ده مطرح شوې. په عین حال کې د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان وایي د بلک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ د مسؤول وړاندیز د افغانستان جګړه لا اوږدوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا د دې جنگ پر مخ وړل یو شخصي نظر دی چې په امریکایي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ لپاره د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورته شوی دی. د افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعا چرته نیول شوی. موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت ترمنځ
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. ښاغلي پرنس فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 15 میلیارد ډالره لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللی او ویلی دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپو باری اریس بیا دغه ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوی امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. ښاغلی اریس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی دی هلته تنها امریکایي عسکرو ته مسؤلیت ورکړی دی. که د امریکایي عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګډېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA رئیس هم تیره اونۍ له افغانستانه لیدنه وکړه. یو شمېر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ څېړنه او په دې مسلې غور و چې آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د بنسټګر پیشنهاد په دې ستراتیژۍ کې ځای کېدای شي کنه.
و امر دل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ سلام مشوره نه ده شوې. امریکایی امنیتی خصوصی کمپنی چې ډیر غواړي د افغانستان د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي بلک واټر امنیتی کمپنی ده. دا هغه کمپنی ده چې په عراق کې د ملکی وګړو په وژلو او له خلکو سره په ناوړه سلوک تورن شوی و او د عراق د وخت حکومت هم هغه په همدې خاطر له خپلې خاورې وایستله.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو په وړاندې د سعودي عربستان د دریځ بدلون له ادعا سره سم وبخي. په سرپل کې د طالبانو او داعش له لوري د لسګونو کسانو وژل دغه دو موضوعات دي چې نن د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو دوه ساعته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې څېړو. ستاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسئول چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد د ډیرو هیوادونو سره یو ګډ پلان ترتیب کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو د یوې غونډې په مهال وویل چې د دې پلان له مخې له اروپا څخه په زوره د ایستونکو افغان کډوالو شمیر له 80,000 څخه یوازې 80 کسانو ته راټیټ شوی دی. له دې سره هغه وایي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه بیا د کډوالو د راتګ لړۍ په عادي ډول روانه ده او د روان میلادي کال له پایله بیا تر اوسه له 300,000 زیات کسان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې اورئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کلیوې خو کډوالۍ ستونزه بولي، له بلې خوا وایي چې د کډوالۍ ستونزه په فرصتونو هم بدلیدلی شي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې ګډې علمي غونډې ته وویل چې د همدې هدف لپاره یې د ډیرو هیوادونو سره ګډ مدیریتي پلان جوړ کړی چې ورسره د کډوالو ژوند مسون شوی دی. ښاغلی بلخي وایي چې د شاوخوا 100 اروپایي هیوادونو سره د دې پلان د تطبیق له مخې د کډوالو جبري ویستل څو چنده کم شوي دي. دل یو چې د اروپایي هیوادونو سره یو ګډ مدیریتي سیستم رامنځته کړو. په 2018 کال کې د 80,000 کسانو پر ځای مونږ یوازې 80 کسان درلودل چې را ډیپورټ شول. د ټولو اروپایي هیوادونو څخه مو 580 کسان ډیپورټان لرل. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 ډیرو افغانانو اروپا ته ځانونه ورسول او د پناه غوښتنې یې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت که څه هم غیر قانوني کډوالۍ اندېښمن کړی، خو چې هغه فرصتونه چې په ټوله کې د کډوالۍ لاړخه افغانستان ته رسیږي هم د یادونې وړ دي. د دغه وزارت یوه څېړنه ښیي چې افغان کډوالو په یو کال کې 5 میلیارده ډالر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. دا وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو راخوا له پاکستان او ایران د کډوالو د راتګ لړۍ په عادي شکل روانه ده او د کوربا هیوادونو سره د ډیرو ستونزو پر حل موافقې ته رسیدلی دي. د وزیر سید حسین عالمی بلخي په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې له دغو هیوادونو 300,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي. په داسې حال کې چې دا شمېره په 2015 ټول کال کې نږدې 15,000 وه. د چارو کارپوهان وایي چې د کډوالو څخه د څرنګه استفادې لپاره باید افغان حکومت او رسنۍ ډیر رول ولوبوي تر څو له غیر قانوني کډوالۍ مخه نیول شوي او هم له فرصتونو استفاده شوې وي. د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ مشر احمد کومیل د کډوالو د ستونزو په اړه دې غونډې ته وویل: دی وایي مونږ کولی شو چې د کډوالۍ د موضوع په اړه ښه فرصتونه رامنځته کړو چې رسنۍ د ځانګړو پروګرامونو او مستندونو له لارې د غیر قانوني کډوالیو مخه ونیسي او هغه کسانو ته د هڅونې او کار پروګرامونه ولټوي چې له تخصص او کسب سره هیواد ته راستنیږي. هغه په دې باور دی چې کډوالۍ ته باید یوازې د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل شي. افغان چارواکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې د کډوالۍ ستونزه کمه شوې او په دې اړه یې پروګرامونو نتیجه ورکړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح دي او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې د دینور پوسټ په خپل تازه غنی کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. امریکا افغانستان هیر کړي خو جنرال جان کیلی نه دی هیر کړی. دا لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان شاید امریکایانو له پامه لوېدلی وي، خو د امریکا نوی لوی درستیز جنرال جان اف کیلی چې په دې جګړه کې یو زوی هم وژل شوی افغانستان نه هیروي. د دینور پوسټ ورځپاڼه زیاتوي، اوس که جنرال کیلی وغواړي کولی سي افغانستان یو بیا د پوهاوي او بحثونو محراق ته راولي چې دغسې په کار هم ده. په لیکنې کې د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې د امریکا د تیرو شپاړسو کلونو هڅو، افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو او د افغان قواوو پوځي روزنې ته هم اشاره سوې ده. د دینور پوسټ ورځپاڼې په لیکنې کې دغه راز د تیرو شپاړسو کلونو ناامنیو ته هم پام اړول سوی او زیاتوي، امریکایان اوس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ناامنیو ته پام نه اړوي، خو دا جګړه اوس په یوه ګران بیه ترخه او مصیبت پارونکي واقعیت بدله سوې ده. په لیکنې کې راغلي، ایران او روسیا هڅه کوي د وسلولو طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کړي. د لیکنې په حواله، دغه دوه هیوادونه د امریکا پر ضد هغه څه کوي چې په اتیایمه لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد ترسره کول. د دینور پوسټ بیرته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی درستیز جنرال کیلی ته راګرځي او زیاتوي، د افغانستان د بشري زیانونو اندازه لویه وه او جنرال کیلی چې یو زوی په دې جګړه کې وژل شوی دغه انساني بها شا درک کولای سي. د امریکا د لوی درستی زوی لومړی بریدمن رابرت کیلی په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لیکنې په ورستیو کې راغلي، د افغانستان جګړې ته د جنرال کیلی پاملرنه کولای سي د امریکایانو پام بیا دغه هیرې جګړې ته واړوي، خو په دې جګړه کې بریا بیخي بله موضوع ده. په داسې حال کې چې د دینور پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د امریکایانو د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې، د لیبیست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې راغلي، سپینه ماڼۍ د افغانستان د 14 کلنې جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د دې جګړې د عمده برخې پر خصوصي کولو غبر کوي. د لیکنې په حواله، د بلاک واټر په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مؤسس ایریک پرنس افغانستان ته د 5500 خصوصي قراردادیانو د لیږلو پیشنهاد کړی چې د افغان جنگي قواوو په سلا مشوره کې برخه واخلي او د همدغه شرکت نوي خصوصي جنگي الوتکې هم ملاتړ وکړي. د دیلی بیس په مقاله کې راغلي، که څه هم د سپینې ماڼۍ چارواکي د ایریک پرنس پر دغه پیشنهاد غور کوي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر او دفاع وزیر جیم ماتیس دغه پیشنهاد رد کړی دی.
ازادي رادیو اوري. مخکمه اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې کدي اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هیواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. دا خبرداری د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ورکړی دی. د هغه له خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ. دا هغه ټاپو ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون ورغلی و. هغه په دې ټاپو کې په خپلو څرګندونو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې د شمالي کوریا د ګواښونو په اړه د اندېښمن نه وي. ملالۍ بشیري نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وروسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بل ته ګواښونه وکړل، د آرامې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبریالانو ته خبرې وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا لخوا جدي تهدید نسته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا لخوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاطه توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دې ډډه وسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې راغلي چې ټرمپ ویل د پیونګ یانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشتی او قهر سره مخامخ شي چې نړۍ مخکې نه وی لیدلې. یو څو ساعته وروسته شمالي کوریا وویل چې دوی د امریکا پر پاسیفیک ټاپو ګوام د توغندیو د برید په اړه غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارټین شیفر خبریالانو ته وویل، موږ د کوریا ټاپو وزمې په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه ځیر یو، ځکه موږ پر ټولو لوریو ږغ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمني باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاکه جنوب لویدیځ آسیا نه سي رامنځته کولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکي توغندیو جوړول دی چې د امریکا خاوره وویشتلای سي. شمالي کوریا همداراز هغو نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته بې تفاوتي ښکاره کړې چې د دې هیواد د اټومي او توغندیو د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوي دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوځ اعلامیه اعلان سوي چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوځ ویاند ویلي چې دا حمله به په ګوام کې د امریکا لوی نظامي اډه هم په نقشه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي، خو دا جګړه به تغییر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه بل منځه یوسي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ویل کېږي څو پېړۍ مخکې لویدیځوالو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردو جوړ شوی زرغون رنګ کاروه، او دا رنګ هم دومره قیمتي و چې اکثرا انځورګرانو هغه نشو پېرېدلی. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپېري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1480 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده، او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول، او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخیستل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، آدیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و، او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول، او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی، او زمونږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله. وی کتل خو څه هغې په سپین ږیری راغونډ کړه، سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم. ته
ازادي راډیو د دفتر څخه نیکه جدار باسي سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وسنه لار د مجور نه پاره
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د فضل احمد اوسیدونکی. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. مهاجرینو مخکې $1,200 او د هر مهاجر $200 شوي. اشرف غني احمدینه په درنه هیله کې $1,200 بیرته ورته وټاکل شي، د هغې د 2 نفر سر او یو ګاډي کرا یو 1,500 ده. د سرپناه جان خلک نه لږي.
ہلو السلام علیکم. مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری، آیا د دوغو ګنا د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسئولین د افغانستان دوغو څخه نه کیږي صاحب؟
خدای وکړي چې مسئولینو ستاسو غږ اورېدلی وي او د ستونزو د هواري لپاره مو مټې راونغاړي وي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. پرون د بګرام هوایي اډې مخته د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 2 میرمنې وژل شوې او 2 نورې ژوبل دي. یوې ټپي میرمنې روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون مازدیګر د ماین په یوې چاودنه کې 4 کسان وژل شول. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې دې هېواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې پوره شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هېواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په یوه ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړې په تهران کې د نوي حملو ګواه کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هېواد پر ضد پاڅون وکړي. د پاکستان له واک لرې کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناصب شوو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اوتریش په پلازمینه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو اوري وړاندې 2 اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي په دې ویاړي چې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې د دې ولایت په 100 کې نوي ګډونوال په دې بریالي شوي چې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړي. نجیب الله الخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د کانکور په سګنې ازموینه کې د 130 جنو په ګډون 2906 تنو زده کوونکو ګډون کړی و چې 90% پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي په کانکور کې د بریالۍ زده کوونکو په ستاینه غونډه کې چې د یادولایت د ښاروالۍ په تالار کې جوړه شوې وه ازادۍ راډیو ته وویل
د کانکور له نتایج نه د لوګر د شاګردانو ارزونه ډېره ښه کېده. منګ تقریبا 90% نه زیات کامیابان لرو او د افغانستان په سطح باندې زمونږ هغه ممتاز شاګردانو ډېرې ښې نمرې اخیستي او خپلې د خوښې ښوونځیو ته کامیاب شوي.
د لوګر څخه د کانکور ازموینې د لوړو نمرو اخیستونکی بلال وایي د هدف ټاکل او د هغې لپاره تصمیم نیونه د بریا اساسي لاره ده.
زه کله 12 سنف ته رسېدلم ما خپله تصمیم نیولې چې زه باید خپل ښوونځي ته کامیاب شم. له هغه وروسته ما چې تصمیم ونیو چونکې تصمیم د بری لومړی شرط غرست ما خپل پلان جوړ کاو په خپل سکیجول باندې په اماس سکیجول باندې سټپ بای سټپ ما خپل عمل وکړ او د غرست خپل تعالی ز خپل هدف ته ورسېد. په درس شپږ در سر شریه 350 سټپ د نیمګړتیا کې
د کانکور بریالي زده کوونکي وایي یاد یې ازموینې ته د تیاریو د ځینو پروګرامونو تعقیبول د دې لامل شول چې دوی ښې نتیجې ترلاسه کړي. ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال د هغو کسانو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې د کانکور د تیاریو لپاره کورسونه جوړ کړي.
که موږ علم ولرو پوهه ولرو سیاسي بصیرت کچه مو چاته وي مسلکي پوهه ترلاسه کړو ام به دنیا برابروي ام به آخرت ام به د سیال سره سیالو. زه چون ډېر زیات شتمن نه یم کله چې لږ څه خواري غریبي کوم دغه یو برخه دې خواته جدا کوم که خدای جلالو توفیق راکړي په دې لاره کې دا سلسله به ډېره زیاته جاري ساتم.
د ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال د کورسونو یو ګډونوال چې د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې اخیستي او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوی وایي
مې فضل ربی ته دي عبدالواسی زیم د سنگرخیلو وطنوال صاحب مونږ ته ډېره ګټه ورسول ترڅو کې ډېره راسره مرسته کړې ترڅو مونږ په کانکور په امتحان کې په عالي درجه سره په لوړ درجو سره خپل د خوخ پونځي ته کامیاب شو.
د بریالي زده کوونکو په ستاین غونډه کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل
که زه تعمیر جوړوم که زه نصاب جوړوم والدین مسؤلیت لري چې خپل لوڼي او زامن هغه ورته واستوي. که یوه نستوي بیا موږ د معارف هغه اهدافو ته موږ نه یو رسیدلي. لکه د معارف اساسي اهداف هغه د فکر اصلاح، د عمل اصلاح، د چلند اصلاح او بالاخره په ټولنه کې مثبت او ممت تغییر او بدلون ده چې هم فردي او هم عامه ګټي تضمین کړي.
د لوګر چارواکي په داسې مهال د پوهنې د کیفیت له خوالي ډاډ ورکوي چې د یاد ولایت له 300 بابا ښوونځیو څخه 112 ودانۍ نه لري او د 500 کسانو په شمېر د مسلکي ښوونکو له کمښت سره هم مخامخ دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسن ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره لاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول حق دی.
من سلامات سید حسن مخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونې او روزنې حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی وي. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو، د ماشومانو، د ښځو، د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدار څنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم ديني حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخت لري ټینګار شوی ده. د شونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده دا چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي شټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن ووسی. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه انانات سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د عنانات سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل سوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي نظارت کوي، متاسفانه اوس هم اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس هم خپل دې حق ته لاسرسی نه لري او اکثرا زموږ خلک دې حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای سي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا ده چې زموږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلاندا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمینه برابره کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي دي
ماشومان او زموږ ولست نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زموږ او تاسو په ټولنه کې، په اکثر نولس والی کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوزول شوی ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زموږ ټولنه لپاره او زموږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب بسوران نشي په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوک استفاده ونی کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی او کله کله زمو نظامیان هم توجه نه کی په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمو ماشومان نشي کولی تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کوم هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیلو ان اکثرا نو سوالای چې نه هم دا ماشومان نشي کوي چې اته مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کی په انجونو باندې انجونو بیان نشي کوي چې مکاتب ته ولارسي. په نه هم سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي، اما جنکیان قطعی نشي کوي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهره مند وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري. زمونږ تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې یعنی فقط پونوم یو مکتب ده یا خایمه که دوی درس وای کی دی لپاره چالت نه استا امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولار. او بل اقتصادی ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارسي. دي لپاره چې ځینې کورنۍ ستر شي دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یو وخت. دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي. عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه هم ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې تکه ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځي ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل هم د ستونزو موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته. البته مواد عمومي د درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، کوم نور مثلا د ولایت ته مثال ورکوم، البته مواد درسي نه رسیږي. خلک کتاب نه لري چې د اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
طریقه
کسه پولیس وجود شوی دی
آزادی
خزین نه پس اجازه نه ورکی چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شوی پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست صدیقي صاحب د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسلط په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ جواب مغوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان په خپل کې دای څه چې یو عمده او اساسي لامل دی لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب سره کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د وړاندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالۍ کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې چیزی پدوی باندې دا جبری دا مسائل تحمیل کړي قانون پر اساس باندې پدې حق له جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم کو دولت پدې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو دوی سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ روشن کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی اله خل د په انتون نام فارغ شي د دې دودون سره باز جدي مبارزه او شی دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولینو موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سم کې دا فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه من سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم سن پورې درس وای حداقل دوی نشي کولای خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته بل ځای ته ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای شي حداقل ماشومان او زمونږ ولست وکول شي د خپل اساسي حق نه بهرمنش
ډیر مننه سرقي صاحب کور دی ودان
او سلامات سو تاسو خو مننه
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک الله مو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری په کلیو او باندو کې لا هم یو شمیر سپینګری او سپینسری خزشته چې کله د چا کوم هډوکې مات او یا هم بی ځای شي نو دوی تړي تغو کسانو ته شکستبندان وي. آیا کله مو کوم هډوکې شکستبندانو پر ځای کړي؟ او یا مو هم د دوی کارونه لیدلی
نو په هغه وخت کې اس دغه شکسته بندي په شکل دی اساسي تدوی استعمالیدل په وخت کو
بي ځای شوی دغه په زور باندې بیا په ځای کول مثلا نو کې به دا سره کش کو چې هغه بل سره ون خلاص
په وهي 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 کلا چې تړي په یو د اسنال باندې مې څوره چې جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نسته ډاکټر ماکټر خو دا نسته خو زه یې مشره جوش یو خرته نه کړی چې په خانې ته راوي
موګنه نه نېژن په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
د انسان لپیدایخ سره سم انسان د ځان د درملنې لپاره لبیلابیلو طبيعي درملو کار اخیسته او کوخخ یې کړی چې ورپېخه ناروغي د تجربوي درملو په اساس لمنځه یوسي کچیر مونږ د دودیز طبابت پر تاریخ غږیږو نو د رامنځته کېدا ټاکلې تاریخي نشو بیانولی خو یوازې په همدومره ویلو بسنه کوو چې دا طبابت له بل هر طبابت څخه لرغونی دی شکسته بندي یا د ماتو هډوکو رغول هم د دودیز طبابت یو ډول دی له ډیره پخوا راهیسې په کلو بانډو کې یو شمېر کسان د بې ځایه شوو هډوکو د په ځای کولو دنده لري او ټول کلی پرې ځانګړی باور لري د کابل د څلور سوه بستریز روغتون د اورتوپیدی د څنګ متقاعد ډاکټر محمد ایاز وای که څه هم د شکسته بندۍ ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی خو د مشهوریده او جې په لرغوني یونان کې و
حسی طبابت او شکسته بندۍ طبابت په ارتباطي تاریخچې له کومه وخته سي په قدیمه یونان کې د یونان قدیم دی ولا موله خو اولن وارد لپاره په اورتوپیدی کلاس دی وو هل څه سي تقریبا د هیپوکرات په طرف ده بنا کې خوردل شو نو په هغه وخت کې اس دغه شکسته بندۍ په شکل دی اساسي تداوی استعمالیدل په وخت کې خپل مدنیت دومره په مخ کې نه و په جهان کې نو په ویسه باندې هغه شکسته بندۍ چې لږ وخت راشلو سوی د تر اوسه پورې متاسفانه په داسې ممالکو کې چې هلته دسترسي اصلي تداوی ته نشته خلک مجبورن شکسته بندانو ته مراجعه کوي او شکسته بندان د خپل فهم او درک په واسطه کوم څه چې دی پیږي اډوکیا کشوګري یا ای پوجای کوي یا مالش ور کوي یا نور شکل د تداویګانو چې دوی سره په خپل فکر سره دغه هماغه څه تداوی کوي
په هندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دودیز طبابت دا چار لسلګونو کلونو را پدې خوا لیونه بلتا پامیرا سره دوام موندلې ده
هغه وخت چې طبابت پرمختګ ډیر نه وکړي یا هغه بخوانی خلکو هغه داس یو شمیر با تجربه خلکو چې دغه کار کوي مثلا د چا بر لاس اډو کې بي ځای شو هغه به بیا دوی دغه توار غلل دا شکسته بند ورته وای چې دا هغه کوي نو هغه بیا ځینې مواد لکه اگې او پټۍ او دا شاید به هغه کړلو پاره به بیا کلا کو تړلو اول خو به لاس ورته کته پورته کو چې دا بي ځای شوی دی کنه د شاو کې چیرته پوي شو چې دا بي ځای شوی دا هغه به په زور باندې بیا په ځای کولو مثلا نو کې به دا سره کش کو چې هغه بل سره ون خلی او یا به دا کول چې که بي ځای بنو نو بیا به ویل چې مالش به کو یو طریقه به ورته هغه کړ د مالش شکل باندې او بیا به ورته اگه زیاد به ورته گرم کړل وغه به پلاس ورته کې خوتل بیا به پټي په ولګول به چې دا دو نورزه دی دا بخشي
نو موري وای چې لا هم په یو شمیر سیمو کې شکسته بندن شته او کله چې د کوم چا هډو کې بي ځای او یا هم مات شي نو هم دوی تورځي اغه لزی ور وای چې په مات شوی هډو کې د هغه پټه یک دی
چې هغه فکر کوم چې یو خو پروتین کلسیمي مواد هم لري یو خدا وا خو زنه په کوم هغه خو فکر کوم چې په دې خبره باندې نه پوهیدل چې د کلسیم دی خو هغه چې هغه ګرمه ده دا ګرمي دا هغه ګرمي او دې ته به دا کوشیر ورکی یعنی یو ځای کوي نو په هغه اساس باندې دوی دا کار کوي نو په هر ځای کې چې په مثلا کلاس مات شو کاډو کې په مات شو کبن او وته هم دا طریقه به دوی اجرا کوله
دغه پروسه تر څومره کامیاب و لاس به جوړیده یا به نه جوړیده څنګه ځکه ایکسری ماشين او دا شین خنو
هغه شین خنو خو توکلی کار او کچیرته اډوکه په ځای شو یا مثلا دا هغه سره جوش شو خوړه اډوکه په سره جوش شو خوړه خو هغه خو به خوشو خصوصا د ماشومان خو به زرخه کیدل خود مشرانو یا د لویانو به دوه نظر نه کیدل ځکه اډوکه به کله کو هغه پروسه ور باندې کامیاب نه و خو د ماشومان اکثریه به برته کیدل
شپکتل وی خلن رحیم الله وای چی ټوله کورنۍ شکسته بندانو ته یو ځنګړی باور لري او کلی چی کوم هډوکه مات یا بی ځای شي هم دوی ته ورځي
د هډوکی کار څه کوم سپینګیری کيال د غدیر پوی سپینګیری نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبینی دغه په ما ته سوي ده او د تړلې ده دا د وټیټ بالکل دا درې ځای داخل کې دا ماته او دوه ځای دا ختلې و مونږه اکثریت کې د خلګو تدیر زو د هډوکی جوړی تختی هغه تختون الله دې دای بیا صافي لګي صافي دا څه ده چې صرف هغه باندې دی اگي اچي ادا څه خلصتا چې غدې ډاک وڅو توفیق نه لري داږي سړی چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دي خدای پر رضا ورکړي اخیزي دي نور دا کارم نه کیږي ماته پیسې را
نو موري وایي چې اکثره وخت ډاکټر ته نه ورزي او کوخخ کوي چې خپل هډوکي په شکسته بندانو جوړ کړي وګمه کوچي وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر شکسته بندان شته او اوس هم ورته ناروغان ورزي دا چې د دوی کار څه ډول دی هغه وایي
دغه مکر بازار ته ورسی اتی دغه سی لکی و باسی اتی قرار دغه ورکی دغه سی دا کارتنا نه دی لیوی خو له بل خو یو ورکی اتی دله ته پور واچوی اتی وروته لی اتی ورته ایزه را بیا دوا موانه ورکی خالی وروبیه تللی دا مو وای ورسی پلانای پیګی دغه لاس په ګوري دا لاس ماته یا په ماته د پلانای پیګی ورسی پیزنی شناخته یا لکه ته سی پیزنی را ویخه یی ورس پلانای جای وسړی ته لاس په تللی اتی ورسی سی ورس لاس په د چامت ویراویته لی خپل د زلبا مراول وی دغه په خمه ماته سول شخصي سولی ته څورلم غره وټړل دغه کارتنه نه لدی خوان ور کول دی خایم ور کول بس یو میسته غو کیول هغه کارتنه تړلې و خلاص نسوته خاص نه د نشه پېچ کاروي ولا نشای ول در خوت کی اتی را وټړل اتی کوټرالم بیا خاص ول په ځکه به مخه لګول نه سوې در دی کو تاسو بریخي کو و چې په جوړه سوي سراویتل اتی بیا خاص شپې په ځای ناسته وم له دروش په بچ ولر سم له کړه به مې لګول سوکه سوکه تلم اته مختای په جوړ
د اغلی وګمی په خبره چې په شکسته بندانو کې هم مختلف کسان شته یو شمیري ډیر با تجربه وی چې ناروغ ور سره زرخه کیږي نسرین هم ورته خبره کوي او وایي چې کال وړاندې د کوچنی لور په بي ځای شوي وا او د کلی شکسته بند ورته وټړله او جوړ شو
لاس په وهي 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 کلا چې تړي په یو د اسنال باندې مې څور چې جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نسته ډاکټر ملکر خو تر څه کو ځای یو مشره جوش یو خرڅه ده کله چې په خامې ته راوي
حاجی احمد خان او نعیم الله بیا وایي چې له شکسته بند څخه ډېری بدی خاطرې لري نو د همدې عمله اوس ناروغان ډاکټر ته بوزي
اوس لکه د کاپروشي کې دي د پهلوانان د تناس کاپروشي کې او بزر خوښ کې یو قدر بته نو که تاسو ری کړی ته به ورته کوي بیا پهلوانی سره کوي کوی کې وګرځلم څه کې د زنګانه سترګې دې مخه تلو بیا راغلم هم دې پهلوانانو ته د کاپروشي ما ته خو نه ویل خو غل کانو تی ویل چې پای ازي دراز میماله به جوړ نه شي یي څوخه خاطر لدی خلک نه لري که بجای سبجای کنه له ژوندګي دې باسي نورم دردش کې خراب وي ته ولې په دې چې کوم بې ځای جوړ سي خو بیا دواري موتی دوه تاج ته بیا چې ما چې بیا کله غسه جوړیږي دا له ملاد مثال دی ما کوته ده دا وګوره دا یو څه صفات دی وګوره
د سی بزربې لیدلې وا
او دا ایبي ده معلومه خبره ده چې ایبي ده نو
لاسونه به سایت ما هسپتال بیتری غو بده بیر تما تول بعضی ز خپل غره مس مالی دلی دی غوړو کی کا سوی دی قیمته غبیر ته نه جوړی غس د خپل بدن لاس ورک توری غا مطلب بیر ته وجود پلسی کار نه کی کور کلی کی ما سوی دی د وسم تکر کړي وو قیمته علی ډاکټر کار پیدا غونه کی تا خو واتی سره دراش خپل وخی زو د بیر تک ما ته جوړ کا غو دی کارو مل دی تاوان لګ
ډاکټر زرغونه زیور په پخوانی کابل کې د خپل یو گاونډي کې سکوي او وای
زمون په دې سیمه کې چې موږ اوسېدو کابل کې یو سړی په نام د کربلایي مشهور و یې نام دغه کار کولو نو هر څوک به ورتلل چې ماشوم به هغه شو هغه به ورتلو یو ورځې داسې پیښه وشوه په دې وروستۍ وختونو کې د ده د خپل زوی دا اورمیږ اوښتی و سپورت کې و پلوانۍ کې و کچیش کې و خو د هغې کې دا رګې تاو شوی و یا د هډوکې اوښتی و نو ډېر درد کول چې درد کول وشته خپل پلار ته ورغل چې زه خدا شکسته بندې نورې جوړې راته نو هغه چې دا سټې ورته داسې تاو کړو چې د اډوکې په ځای کې هماغه ځای کې هلک سا وختله مړ شو.
د نوموړي په خبره چې شکسته بندي د فولکلوریک طبابت یو ډول دی چې د خېګڼو ترڅنګ ډېرې بدګڼې لري. د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح محمد بیا وایي یوازې په شکسته بند باور کول له خپل ژوند سره لوبې کول دي.
شکسته بند صحیح ده چې شاید یو مات هډوکی تثبیت کړي او د مات هډوکی تثبیتول د تداوی اول شرط دی، یعنی عاجله کومک دی او چاته چې لاس یا خپې ماته ده. کله چې لاس مات شو که تاسو یې تثبیت کړئ درد آرامیږي، یعنی د هغه چاله پاره چې لاس مات ده او د شکسته بند ته مراجعه کوي دا اوله کومک ده. خو په هغه اتکا کول بیا نو دا ډیر لوی جفا ده د ځان او د خپل اولاد د صحت سره، ځکه چې کېدای شي چې دغه تثبیت د ماتېدو له کبله شریان ورید او عصب متضرر شوی، یا کله چې دا تړل کیږي دا تړل صحیح تړل نه، ځکه چې هغه د هډوکو بې ځایه کېدل ته کېدای شي شکسته بند متوجه نشي، هغه بیرته په ځای نه کی. لاس یا مات هډوکی چې بیرته سره جوش کوي غلط جوش کوي، د دې غلط جوش له کبله سوی شکل په هغه اندام یا په هغه عضو کې منځترازي چې هر عضو چې سوی شکل ولري بیا هغه په درست شکل خپل کار نشي کولای.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 یا په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.